په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. له نن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د سفر له جزئیاتو مو هم خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي. کابل کې د انجونو د فوټبال سیالۍ پیل شوې. او د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسټه کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوسټې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډز وژلي دي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې د امریکا سفارت شاژدافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو په وروستۍ ډیریدنې اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقونو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندی سیمه کې وسلوال بریدو شو چې روغ ترې ووتله. نو مولې له دی وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپی شوې و. نږدې دوه میاشتې مخکې د خځو پر یوې بلې فعالې فوزی کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپی شوه. د تاوتریخوالی په لار کې کاپیسا کې د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینې سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامن ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ درې واړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړې فاطمه حیدری ووهل. سبا دغه لیگ کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. بل لورته نن د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې سیمرغ البرز د شاهین اسماعیل په وړاندې لوبه کوي. دغه لیگ د سپتمبر په 24مه کابل کې پیل شوی چې سپینغر بازان او طوفان هری رود لوبډلې نیمه پایلو بیت تللی دی. د قرغزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونو کسانو اعتراض وکړ. دغلته مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبې ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر واک ترلاسه کړي. اعتراض کوونکي نن بشکک کې د حکومتي ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دوی شعار ورکوه چې راتلونکي حکومت کې باید د دوی په ټکو پاک کسان شامل شي. اعتراض کوونکي د غرض غوښتنه کوي چې پیژندل شوی پانګوال تیلک تقطو غازیوف باید د صدراعظم په توګه وټاکل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا ویروس اخته شوی دی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په 6مه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاکار او د نوموړي د ویناو لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په 3مه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان دی کلای مک انانی چې خپله هم په کورونا ویروس اخته شوي ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوي نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایډن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپل د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15مه او 22مه ته پلان شوې دي. او د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه راپور ورکړی چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیل او د دی پایپ لاین لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې ده، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواو ته نږدې 250 کسان وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له ټینګار سره سره دواړو خواو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن هند ته د سفر په ترڅ کې د هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري.
هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او لډیر خاص خمنګ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
د دغه شورا ویان فریدون خوزنولنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه، آیا دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی؟
ځینې اهداف تشتی تاسو ته پیل کوي، هغه پیل ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیواله ډیپلوماسي کې په بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
ولې له طالبان سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د آمو سیند څپاندېدو بیا د سیند پر دې غاړه ډېر اوسېدونکي بیا کور او نور زیانونه وراړولې، خو چارواکي وایي له ځپل شوو سره د مرستې وس نه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ د نوبل د طب سګنۍ جایزه دریو تنو ته ورکړه شوه چې د هپاتایټ سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې. او که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ،
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
د ازادي رادیو د جون په شیبو کې اونی خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي. لبل خبرونه د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بنن د هند ملي امنیت له سلاکار اجد دوال سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري به د افغان سولې او د دواړه خزي همکاري او د پراختیا په اړه خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو په سفر بوخت دی چې ویل کېږي له تیرو څو ورځو راهیسې په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو پلاوو د تماس ډلو ترمنځ کومه غونډه نه ده شوې. نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په دویمه ورځ ما ښاغلی عبدالله د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او لډیر خاص خمنګ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره مرستې کړي، دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې د دې پروسې څخه حمایت وشي.
دوی سبب خاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته به د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمایي همکارۍ د جلب او جذب لپاره گاونډي او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلې. خاغلی عبدالله د 3 میلادي اگست میاشتې په 28مه پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې علي شورا د رسنیو مسول مجيب رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې خاغل عبدالله به د هند له سفر وروسته تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډي هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. خاغل عبدالله داسې مهال د افغان سولې پاړه د سیمې هیوادونو ته د خپل سفرونو لړۍ پیل کړي چې له څو ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوی او د طالبانو پلاوی د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچی پلاوی یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نه ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی، افغان پلاوی طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی، ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
نن د اکتوبر اومه ده، د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیز سره برابره ده. خو له دې ډلې سره د سولې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظریات شته. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کیدو او اوسنی وضعیت په اړه نور بعد ازادي راډیو خبريال امید زهیر مل په دې تفصیلي راپور کې ووري.
هغه جګړه چې په یو امر پایل شو خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په ومه د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده که نه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهدافو او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمیر اهداف ترلاسه کړي دي.
دوی ویلی سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوې وه او بن لادن بالاخره د منځ یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تار و مار شوله او خپل پخوانی کیفیت یې د لاسه ورکړي.
خو یو شمیر نور بیا وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکام ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري له پد امرغه اوسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي او بیا دا اهداف په نړیوالو ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسۍ کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلټون کې اسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هانتون واټسن څېړنیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې د راتلو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړه لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کم شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته په کتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکي کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخه طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د یو ګروپ تر عنوان نه دغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټه ایجاب کوي همدغه څه به د کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون برای د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نګدي هوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخله ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپل کې د خپل هواد راتلونکو پاړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
پیواسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې په اړه څه فکر کوئ؟ کولای شئ چې د افغان بیسیم 1300 شمیرې لپاره پیغامونه راوستوئ. پیغامونه د همدې خبرونه په انترنت کې درته لولو. د امو سین چپاندیدو په دې سین پر دې غاړه ډیرو سیدونکو بې کور او نور ځانونه وراړول خو چارواکي وایي ورسره د مرستې وست نه لري. د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې د ازبکستان پورې ته څیر ملزګونه کورونه څو جماعتونه او یو روغتیایي مرکز د سین د موبورا چپاندیدو ویجاړ کړي. بلخ کې د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیب زئی شورتپې ولسوالۍ ته ورغلی او د امو سین پر غاړه د زپل شو خلکو د ژوند په اړه د راپور چمتو کړی دی.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلی او وشتکلن اوسیدونکي عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د موسین دوبو تغیان کور لمنځه وړی دی. عبدالغفار د موسین پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره دامو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو ونرو لاونو ډک ځنګل کې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. عبدالغفار د سیند له وجاړیو کیسه کوي.
سیند در په در کړو، ځکه رانه واخیستې، کورونه یې رانه واخیستل. اوس موږ په ځنګلونو او دښتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچیان مې بې برخلیک او بې سرپنا سوي دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیرالله چې د هغه ګاونډی هم دی له ورته ستونزې ځورېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې اموسین په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیرالله وایي چې د اموسین تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یوه نوې اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالا میشه کې تخریبات درې امو زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشول چې امو سین زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. د وی چې هر کال سره لدی چې اموسین زراعتي زمکه او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سین په شورتي په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. خغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې اموسین د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. امو په مرکزی اسا کې تر ټولو زیات او بلرونکي سین دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلاونه ورتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دری چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای منی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نور بې ځای شوي کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په کابل ښار کې د نجیبی غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې له شلو ډیرو میرمنو نه پکې د میرمنو ته یو بخې په دې کارخانه کې د کار زمینه برابر کړې. دا میرمن وایي د خپلې وزنی 28 کلن زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یوه کړې او هڅه کوي چې زوی خپلې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي. د نجیبی زوی هم په مالیزیا کې ماسټري اخلي. اجمل تورمان نور تفصیل اوروي.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر زلا په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینې زوی د سیالانو سیال شي. وڅلوي کلن نجیب غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نګدې شل کال وړاندې مړ شوه او په وینې بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وسنده کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له غو میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
4 سال پیش رفت اک مالزیا.
څلور کاله کې چې زوی می حالت په مالزیا کې زده کړې کوي او زه ډیره زیاته خوشاله يم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډیر شوق او مینه خوونځي ولستو لوړې زده کړې وکړي. نو زه ډیره خوښ يم چې خوړې مې کړي.
بسیار راضی هستم.
له نجیب غیبی سره اوس مهال شپږ وشنوري میرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي. خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېرې بوج د نجیب پر وګو ده. نو موري وای اوس مهال په میشتنی ډول ډېر صرفانی ګټه کوي. نجیب وای خوشاله ده چې د نورو بي وسو او نالوستو میرمنو لاسنیوي کړي ده.
ما سره داسې میرمنې کار کوي چې اولادونه لري خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچا، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه میرمنې د ساده خیاطۍ ترڅنګ خامک او پټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خولتی رڅو میاشو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوري غوړولې. نجیبه هم وایي چې کارونه ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغه میرمنو لپاره هم غالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپل اولادونو زده کړې هم کوي. نجیب غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمیر ځوانان د کمزوري اقتصاد لامل نشي کولای چې خپل زده کړې پرمخ یوسي. خوشته د نجیب غیبی په شان میند هم چې د خپل اولادونو د لوی ارمان پوره کوي.
آزادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نوبل د طب جایزه سکال دریو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایټس سی ازیړي په برخه کې بریالي څېړنې کړې دي. ورسره له دې چې د جایزې لګټلو خبر شول دوی عکس لامل څه او دوی په دې اړه د نوبل ویبپاڼې سره خبرې کړې چې تفصیلي مسرونه وروي.
هاروی جی آلتر، مایکل هارتون او چارلز ام رایس د 2020 د طب د نوبل جایزې وګټلې. هاروی جی آلتر، مایکل هارتون او چارلز ام رایس ته د هپاتایت سی ویروس د کشف لپاره دا جایزه ورکړل شوه. هاروی جی آلتر پنځه اتیا کلن دی او په امریکا کې زیږیدلی دی. د اوس د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ د وینې د انتقال د څانګې په کلینیکي مرکز کې مشر څیړونکی دی. د نوبل ویپاڼې سره په مرکه کې د جایزې په اړه وویل، د سهار څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې وې چې ټیلیفون ته مې زنګ راغی، ځواب مې ورنه کړ، خو بیا ټیلیفون راغی. په درېیم ځل په داسې حال کې چې غوسه وم، له خوبه راپاڅېدم چې ټیلیفون ته ځواب ورکړم. راته وی ویل چې له سټوکهولم څخه خبرې کوي. په څو شیبو کې مې غوسه په حیرانتیا بدله شوه. دی همداراز وایي، هیڅکله یې تصور نه کاوه چې دا جایزه به ګټي. چارلز ام رایس د نیویارک د راکفلر پوهنتون د طب استاد دی. د نوبل ویبپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې کله ورسره تلیفوني تماس ونیول شو حیران شو، نه پوهېده چې څه ووایي. د نوبل د طب د جایزې بل ګټونکی مایکل هاتون په بریتانیا کې زیږیدلی، خو د کاناډا د البرتا په ایالتي پوهنتون کې د ویروس پیژندنې استاد او په عین حال کې د لیکاشنګ د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ رئیس دی. دی وایي چې د یوه همکار له لوري ورته وویل شول چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. ښاغلی هاتون زیاته کړه، البرتا کې زما همکار د سهار په درې بجې ټلیفون را وکړ چې خبر مې کړي. ډیر لوی سرپرایز و. هڅه مې وکړه چې بیرته ویده شم، خو خوب رانغی. د هیپاتایت سی په اړه د اوږدو څیړنو او د دې کار د دوام لپاره د خپلې انګیزې په باب وویل، په ولس کلنۍ کې یې مایکروبایولوژي پیل کړه او تر دې وړاندې د لوی پاستور بیوګرافي لوستې وه، او دا پاستور و چې د ته الهام ورکړ. د زیاتوی، یو موده ډیر مایوسه شوی وم. د کار تر ځایه د موټر چلولو په وخت به مې لوی ودانیو او سترو هوټلونو ته کتل چې د انسټیټیوټ په شاوخوا کې جوړېدل. له ځان سره به مې فکر کاوه چې دوی دا هوټل تازه پیل کړی، تر بشپړېدو پورې به یې زموږ څیړنه هم بشپړه شي. خو دغسې ونه شول. فکر کوم تر څو چې زموږ څیړنه بشپړېږي، لس نور هوټلونه به هم جوړ شي.
تاسو لا پیغامونو
زه سید محمد نیمیر نه بایغس ولایت غورما چولسوالی وست کلام د هرات په دزسی ماجری لیکیم. نو زما پیغام دې رسې چې موږ په نور ته ورسېږي چې موږ په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ راکړي دي. موږ کار به خراب دی، یعنی داخله کوندي واټمان دی ولاکه د ماجر یعنی سوال څه ګدایي ته ولاته ګدایي نه ماتر کیږي. دا وې زموږ سره دای کی معنا دا چې واړو کاغذ ما خبرونه دی وره چې خبرې سره رسېږم دا بنور مشرانو پورې دا وځم سره دای کی دا والي صاحب نور ورته درګسر جواب نه وای رسې ما جوړو نه مانا زموږ دی کومه خو چې دا به خدای خلک ټکا ټکا دې درې بدار دي. نو
کندهار ولایت خبره کوم، مرزا شریف غنی فخر ډیر مسکو چانو ډیر هله ارزو دلو د سمسو بده کوم یو د خدمت وکي کده سرایو دم زکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې راوند د کې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والي تر وګرځولې. نو موږ هله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړي د په بچی کې پر موږ هغه غزو ان ودرې د راوند ځای نشته مغم دې چې دا غلم وکړو خرج کې لا غش چې دا ولې تر وګرځولې لا کوم انځ کې دې موږ غټ غټ نقشې پروات ولې دا کارخانه د دې کارخانې فزا کې لاس کارخانې جوړې جوړې دې پښتنه نه کې چې دې غریبان خرج کې دا غریبان خلک چیرې واړه دې چیرې ګوډا چې کندار وسې دې کې دې لږ کې دې دې ټول عمر دې لې کول کړه دې موږ دا هله ورزو کوو چې دا خور دې دې سره خپل ژوند دې واقعي خو دې باید تاریخ ترې دې 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 خپل دې فار د غریبانو د فار
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسما تسواتل شمیرې لاره مو راسته ولې د موضوع په ارتباط لنن څخه نو لس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه یا د هیواد خپل هدف ته رسیدلې. وسیق د بادغیس له بالا مرغاب لیکلی امریکا ماته وخوړه که کامیاب وي نسبات او آرامي به وي جنگ بنوي. قاسم زوک له هلمند لیکلی په افغانستان کې جنگ زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانه دي. هر ورځ افغانان وژل کیږي. کچیر طالبان د افغانانو په غم کې وي نو اوربند به اعلان کړی وي. حکومت خو له مخکې د اوربند غوښتنه کړې او له خپله اړخه هم دې کار ته تیاری ښودلی. نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدالنافع افغان لیک په قطر کې د سولې لپاره مذاکرات روان دي. په افغانستان کې ورستر بلې ناملي زیاتیږي. له دواړو لورو څخه غواړو چې اوربند وکړي یا لږ تر لږه د شخړې کمې کړي. عبدالله مبین له هلمند لیکي 19 کال امریکا جګړه ونه ګټله، ناکامه شوه، افغانانو ته هم ډیر مالی او ځانی زیانونه واړول. کورمو ودان چې د موضوع په ارتباط مو پیغامونه راوستول، پیغامونه تل راستوي او موږ هم درته لولو. د خبرونه دوهمې نیمایي تر رسیدلو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونه مهیروي. که غواړئ د کمپیوټر په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه مهیروي چې د اساسي بشري حقوقو له خبرونه تر خبرونه وروسته در تخبرو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. زما همکار صدرالله الدین سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په زابل کې چارواکي وایي چې د یو نفوذي پولیس لخوا شپږ ملګري وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې په خاطر شپه د شهر صفا ولسوالۍ په دمانده امنیتی پوستا کې رامنځته شوه. بلورته د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د ماینې وې چاودنې یو خزه او دوا سړی وژل دي. د کاپیسا امنیتی قمندانۍ وایي چې دغه کسان نن سهار پر لار وو چې موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د بریدونو وروستی ډیروالی د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د نجونو د فوټبال لیگ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. د قرغیزستان پلازمینه بشکک کې نن هم زرګونه کسانو اعتراض وکړ. د غلط مخالفان هڅه کوي چې د یکشنبه ورځې پارلماني ټاکنو وروسته ډیر وخت ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمښت پروند د اکتوبر په 6مه مثبت راووت. د آذربایجان لوی ترنوالی وای د نګورنو قرهباغ په لنجمن سیمه کې د قرهباغ جلا غختونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلې. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېګلا چې و اوسیدونکو په قاچاقي ډول راوړې و.
او مخکې لدی چې اونیزو خبرونه توار ورسېږي، ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د خزینه فوټبال غوړه لیگ سلورم پړاو سیالۍ نن په رسمي ډول پیل شوې. د دې سیالۍ په پرانست غونډه کې لزګونو لوبغاړو د دې لیگ شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د فوټبال د غوړه لیگ په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور او جوزجان لوبډلې برخه لري. ښاغلی امینی وایي یادې لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې. په الف ګروپ کې د هرات، بامیان او جوزجان، او د غراس په بی ګروپ کې بیا کابل، بلخ او غور لوبډلې دي. یادې سیالۍ نه ورځې دوام کوي. اخوا بیا د افغانستان د فوټبال غوړه لیگ سیالیو په لړ کې نن سیمور غلبورز او شاهین آسمایي لوبډلې مخامخ کیږي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د تک لپاره د نن ورځې لوبه دواړو لوبډلو ته مهمه ده، ځکه ګټونکو لوبډله به نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. سپین غر بازان او طوفان هریرود لا لوړاندې د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته وتلې دي. او د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن کلکتا نایټ رایډرز له چنای سوپر کینګز لوبډلې سره مخ کیږي. دا لوبه د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ممبئی انډینز لوبډلې د وپنزوس منډو په توپیر راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی لوبډلې په لومړي توپ وهنی سره د سلورو لوبغاړو په سوځیدو مقابلې لوبډلې ته 100 نوي منډې هدف وټاکه، خو راجستان رایل لوبډلې بیا دا هدف پوره نشو کړای. دغه لوبډلې په 13 اور په لومړي بال ټول لوبډله وسوځیدله او 168 منډې وکړې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړي تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و بیولوژیکي مضامین او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز بازه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد از مامې شخ خو خې فراتر ده، یعنی سل په سل کې من نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخل لیسانس ماستری او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځنه برخو کې ماستریانې ورکی او همدارنګه تا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګه ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتاوني یې خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه او بخې دغه دیارلسم ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرنګي کنوانسیون دیارلسم ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتم ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسول ګني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتم ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکړي. همدا رقم و څلوي ختمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی، او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تعویز نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی، چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي، هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته، خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټرانې نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرۍ چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی، او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسي جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټرې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نشي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخ ته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بیم زخپل اول خبر ترازمه چی تولنا پا یو وزر نشی اولو تل او تعلیم د انسان د خوشبختی نیکمرغی او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیوا ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځ تکړه
دا اول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړو. بیا وروسته په 1402 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړو.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو. بیا ارزښت روښانه وو ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو پاکله د خلکو خبرې هم وو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړې ملتیا مو وکړې. قدر من اوتونکو انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې چیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې موږ ډېرې ستونزې حلوي په پایل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پانتون د کمپیوټر ساينس د پانزی استاد سهیل مختار راکوي.
دا اول ځل د فار څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کو. ابا خاص د لاسی محاسبه کولانسه به ورسته په 1402 ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کو چاره کوله شو د محاسباتو کې. خدا ډېر ابتدایي ماشینو په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشين د انیاک په نوم د 1904 پیتم کال کې جوړ شو. د ماشين کوله شو چې د نیوکلر فزیکس محاسبه کې نیوکلر فزیک محاسبه د 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کړه ونه ته تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د توي الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي
افغانستان ته په لومړي ځل 1901 کال کې یو کمپیوټر د انسټال کو انټرکانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنه به 1903 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په حیث جوړه شو، ورپسې په ننګرهار کې یو څانګه د کمپیوټر ساینس جوړه شو، او اوس خو تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولی شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي، چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره تک خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر روبوت دي چې مثلا ته په خپل زندگی کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لار درته کوي. دغه خلک دي چې پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، دغه خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، دغه خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اپینین وسم هغه وخت هم فرقی، نو هغه وخت کې کچا استفاده کا ورور ما ته قطه کی راک او شز فلم کې ګورم مثلا شي شای غټي نشي به ویل، نو سړی راغی بیا در و هغه د شي شای لره د شي قاتیږي. خا کمپیوټر خا اول خو منګم په بونز یعنی قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي، نو ته چی غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي. نو په هغه وخت د خلکو نظر د شي او وست خلکو نظر د شي د مثلا علمی سطح باندې د تراسي کنه در نه بوختنه کی شي مثلا ما د دغه شی پکار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د چې ډیر قیمتي دی، څومره رام لري، څومره هارد ډرایو لري، څومره ګرافیک لري، بیا په هارد ډرایو کې اس ډی لري، وس د تراسي خ پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای شي مثلا ما د دغه نسل کی پکار ده دومره مشخصات او زه خبر مې ریټ څومره ده لري نیم حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو وښلې شو، چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېبي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و هغه وخت زوړه کایو نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دې منګ او کې سیو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ورنه پختنه وکړه چې وروره دا څه شی دی ستا هر شی پام دی کیږي دا خو یو عجیب خو دی شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېده دا به سره کم شي خو بیا دغه مې ربانی و چې هغه کمپیوټر ما ته راکړ بیا ما ته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په هغه شکل چې منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ایم بی ریم سم سم به ورته ویلې سم یو ایم بی دو ایم بی څلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره.
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس وګوره دغه خپل لپټاپ راغلی موږ سره دا اوس نوې لیټسټ ماډل دی ایئر بوک ورته وایي
تاسو خلاص کړئ
دا او دا لپټاپ موږ جوړو
کدر ته وایي چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي. البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ لري
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه د ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پیور باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی باتات دی د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. مثال په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک هغه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه نورسته بیا هغه استفاده کوي
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاسې پس کمپیوټر انجینر سوارلو
د دې مده زیات مصارف نه راځي 500,000 روپۍ خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابېږي نه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امره فسی زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولای خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیلابیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوی ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو. هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لری څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل. د دوکان خاوند ضیاء الحق نومېده. په پایل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پوښتلې دي.
په مختلفو مشخصاتو، په مختلفو ماډلونو، په مختلفو رنګونو، په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي. د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي.
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو؟
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کېږي چې جګ مشخصات لري، جګ ماډل اوسي کې په آر کمپنی کې.
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي؟
ښه مشخصات د دې پروسیسر، د دې ریم او د دې ګرافیکي کارونه سیدا اجرا کوي. دا لپټاپ هغه ته ویل کېږي.
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل، مګر د آر یاوې توضیح غواړي. تاسو ویل چې کمپیوټر رام ده، کنه په دې اکله معلومات راکړه.
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کېږي، او بل هارد ډرایو ده چې هغه په داخل د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولی شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي، دغه ته هارد ډرایو ویل کېږي. او نور ګرافیکي سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي، او نور د ڈیزائن، دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی. کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې، په سرعت کې، په خایست کې، په تصویر کې، په هر شي کې فرق راغلی دا.
بله، هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده؟
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي، او قیمت سیدی په نوی کې دي. 5000 افغانۍ نه شروع، آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې. او نوی شیدی 6000 افغانۍ نه شروع، تر 2.5 لک افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي.
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو، دا ډیر مینیږي کنه. په دوه کې څه توپیر؟
عین ماډل، مطلب په هغه ماډل کې ډبل هم راځي، نازک هم راځي. بعض خلک هغه نازک خوښي، د دې لپاره چې سپکي وزن کم ولري، دغه لپاره خلک خوښي.
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه، د کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي؟
اکثرت مال دوبۍ نه راځي، ل امریکا نه راځي، ل اروپا نه راځي.
تاسو یعنی د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی؟ دا اکثری چی دی هغه بیا چین ناراضی.
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د مانج وسایل چنج سوي، بدل سوي کنه. څنګه دلته هم د کوم کار کیږي؟
اکثرت خلک هم دا سې کوي چې اموال سره لته انتقالي لتکې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې هم دا غسی هغه پکې راځي.
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوي دي پرځینې دي بدلی سوي؟
دا سې دا باید کارتن نول معلوم شي، کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی. دویم قدم کې دا د تاسو باید د دې سره نمبر له ویب سټ کې چک کړئ. اته ویب سټ کې ورکې تاسو خو چې د څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده، آی استعمال سوای نه دی استعمال سوای، او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونی سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته، دا کمپیوټر نه وای دا کنه دی د اطمینان لپاره.
د دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتلل. چا کمپیوټر اخیست؟ څوک په قیمت نه جوړیدل، بیرته روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته غوښی.
نوم یې سید الله دی، راغلی یم ذاته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم 8 جی بی وي، هارډ ډرایو یې تقریبا 256 ایس ایس ڈی وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه رادیو برنامې دي، تلویزیونی برنامې دي، یا پونزي دي، ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي، بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوری به وي.
درن دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه هي چاره.